سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلاس اده رادیو ناوړی سمګ دې خبرونه ډیره برخه د سدې په څپو کې پروګرام د کرته څنګه شوی خو ترغه وړاندې د سات خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه په وارداتو تعرفه 15% ته لوړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون پنجشنبې یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به په راتلونکو اوو ورځو کې د افغانستان په شمول له لسګونو هیوادونو څخه پر وارداتو نوې تعرفې ولګول شي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې امریکا له افغانستان څخه په وارداتو 10% تعرفه اعلان کړې وه چې اوس د 15% ته لوړه شوه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار او تحلیل ټیم وایي چې طالبانو له هم په افغانستان کې د بیلابیلو تروریستي ډلو لپاره آزاد چاپیریال ترهګریزو ډلو لپاره آزاد چاپیریال چمتو کړی دی چې په کې القاعده او د دې شبکې سره اړوند ډلې شاملې دي. د ملګرو ملتونو د څار ټیم همداراز ویلي طالبان د تاجکستان د انصار الله ډلې د ازبکستان اسلامي خوځښت او د خطیب امام بخاري ډلې جنګیالي خپل پولیسو او نظامي قطو کې ځای پر ځای کړي. د دې ټیم د روسي راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه له هم په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګواښ ګڼل کېږي. دا ډله شاوخوا 2000 جنګیالي لري چې د افغانستان دننه او بهر د نورو ډلو له ناراضي جنګیالیو څخه د غړو جلب ته دوام ورکړی. د افغانستان د مدني بنسټونو یو ائتلاف د افغان ښځو لپاره د یوې ولسي محکمې د جوړېدو خبر ورکړی. دغه ولسي محکمه چې د نړیوال عدالت یوه ابتکاري هڅه ده د طالبانو تر واکمنې لاندې د ښځو پر وړاندې جنسي ځورونې څېړي او رسوا کوي. تمه ده چې دا محکمه د دایمي ولسي محکمې پی پی ټی تر چتر لاندې د 2015 کال د اکتوبر 8 تر 10 نیټې د اسپانیا په مادرید ښار کې جوړه شي او له هغو افغان ښځو نجونې څخه واوري چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو د 2015 کال اګست راهیسې له منظمو ځپلو سره مخامخ شوي. دا استماعي غونډه به نړیوالو ته په ژوندۍ بڼه خپره شي. د دایمي ولسي محکمې مرکز په روم کې دی او تر دې دمه یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې له 500 ناستې ترسره کړي چې پکې له بشري حقونو څخه سرغړونې د جګړې جنایت او د بشر پر ضد جرمونه څېړل شوي دي. د روسي لوري د اوکران پر پلازمینه کیف باندې د وروستۍ مرګونی برید د تلفاتو شمیر 130 ته رسیدلی چې پکې 15 ماشومان شامل دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په ټولنیزو رسنیو کې په یو پیغام کې لیکلي دي چې د ده په وینا له دې کرکجن برید وروسته د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او 159 کسان ټپیان شوي. زلنسکي زیاته کړې چې د وژل شوو کسان په منځ کې 2 کلن ماشوم هم شامل دی. ولادیمیر زلنسکي همدارنګه لیکلي چې دې برید د روسي لوري یو ځل بیا څرګنده کړه چې پر مسکو باید فشارونه زیات شي او نوربندیزونه ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د برید غندلې ویلي دي چې پر مسکو به نوي بندیزونه ولګوي. او انوش دستګیر د افغانستان د فوټبال پخوانی روزونکی د هالند د فوټبال د 3 کلنو ښکته لوبغاړو روزونکی وټاکل شو. دستګیر پرون پنجشنبې په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د هالند د 3 کلنو ښکته لوبغاړو د روزونکي قرارداد لاسلیک کړی دی. انوش له 2018 کال تر 2022 کال پورې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکی و.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشي دي. آزادی په چپو کې د دیونی خبرونه تموزه اجمل اند هر کله کوم. دا ونی په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت بحث کو. په تیرو څلورو کلونو کې نږدې څلورو کلونو کې نن د اګست 1 ده او په 2020 کال د اګست 15 طالبان واک ته ورسېدل. نو څلور کلنۍ ته 15 ورځې پاتې دي. د طالبانو حکومت تر سویری لاندې په افغانستان کې آزادې رسنۍ او د بیان آزادي په ډراماتیکه توګه بدله شوې ده. ګڼې آزادې رسنۍ یا د بودیجې د نشتوالي یا د پیسو د کموالي له کبله وتړل شوې. همدارنګه زیاتره خبریالان له هیواد نه ووتل. هغه رسنۍ چې پاتې وي طالبانو په پرله پسې محدودیتونو کې دغلته د خزو کارونه په رسنیو کې محدود کړل. همدارنګه د رسنیو په ایډیټوریل پالیسیو یا اداري پالیسیو باندې هم اغیز وکړ. خبریالانو ته وویل شول چې څه ووایي څه ونه وایي څه خپاره کړي څه خپاره نه کړي. زیاتره خبریالان چې په افغانستان کې دننه کار کوي یو شمیر ونیول شول، ځینې د څه وخت لپاره بندیان پاتې شول، ځینې لام په زندانونو کې دي، ځینې بیرته خوش شول، ځینې وګواښل شول. چې په عمومي توګه د وضعیت په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت باندې اغیز وکړه. د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې ګڼ خبریالان په افغانستان کې خود سانسورۍ ته اړ شوي دي، ځکه که دا کار ونه کړي په افغانستان کې له ستونزو سره مخ کیږي، د طالبانو لخوا ګواښل کیږي، په ځانګړې توګه د دوی د استخباراتو د ریاست لخوا. همدارنګه په ځینو نورو مسایلو کې چې هغه پر ښځو باندې مخ په زیاتېدونکي فشارونه دي، د امر بالمعروف اداره مداخله کوي. ښځې اړ شوي دي چې په تلویزیونونو کې مخونه پټ کړي یا ماسکونه وتړي. همدارنګه د خبرونو پر څرنګوالي، تفریح خبرونې د امر بالمعروف او نورو ادارو لخوا څارل کیږي، او داسې خبرونې چې هغه موسیقي یا د ځوانانو لپاره تفریحي خبرونې دا منې شوي دي. په وروستیو کې د سیاسي بحثونو په اړه باندې هم طالبانو پرله پسې ځینې پالیسۍ وضع کړي. لومړی یې وویل چې په سیاسي بحثونو کې باید کوم مېلمانه راوغوښتل شي، له هغې وروسته یې وویل چې سیاسي بحثونه باید مخکې له مخکې ثبت شي، او بېلابېلې ننګونې چې په افغانستان کې په تیرو څلورو کلونو کې ورسره خبریالان مخامخ دي. په دې وضعیت باندې به بحث کوو. بحث مو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی رابللی. همدارنګه د آریانا نیوز پوهنه خبریال رحمت الله زیارمل هم راسره دی. له دې دواړو سره به په وضعیت باندې غږیږو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی. ښاغلی زیارمل راسره وصل شوی دی، هیله ده چې ښاغلی عبیدی به هم راسره په څو شیبو کې وصل شي. زیارمل صاحب، د تاسو په فکر باندې اوس په افغانستان کې په مجموعي توګه آزاد رسنۍ په څه ډول یو وضعیت کې دي؟
ډیره زیاته مننه زم خپل ورته تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او ټول تخنیکی ټیم ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیره مننه د افغان خبریالانو په وضعیت باندې بحث ډیره مهمه موضوع ده. د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته تاسو خبري او خلک پوهیږي چې په افغانستان کې د بیان ازادي یو په بل پسې په دوامدار توګه سخت تر سانسور لاندې ده، او په ټول رسنیز ډګر کې یوازې هغه څه خبريږي چې واکمنې غواړي. د هغوی د نظریې، د هغوی د فکر، د هغوی د غوښتنو او د هغوی د ایډیا خلاف هر هغه څه چې خبریږي هغه باید سانسور شي او لږ تر لږه د نشرېدو مخه ونیول شي. همدغه تیره ورځ ما یو څه کتل په ټولنیزو رسنیو کې، زه غواړم یوه بیلګه مخته کېدم د ښه وضاحت دپاره، چې د امنیتي ځواکونو یو پخواني سرتیري کورنۍ له دې عمله تهدیدېږي چې هغه د افغانستان د ملي بیرغ په ورځ باندې د ملي بیرغ پورته کړی دی او په خپلوالي دا نشر کړی، نو د هغوی د سیمې د اوسنیو واکمنو یو ډول سرتیری ورته وایي چې کورنۍ ته ګواښ کوي چې کچېرې دا لري نه کیږي او لږ تر لږه بیا تاسو له خپلو ادرسونو نه په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیت وکړي، نو دای ورته هغه شرایط وایي، محدودیتونه وایي چې دا د دې چلندونو سره به مخ شي. دا یوه بیلګه وه چې همدغه تیرو څلورو ساعتونو کې ما وکتله. په تیرو څو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه و ژورنالستان په بیلابیلو ډول باندې نیول شوي، ګواښل شوي او تهدید شوي دي. نو دغه ټولو ته په کتو باندې ویلی شو چې په افغانستان کې د بیان ازادي اوس سخت تر ګواښ لاندې ده. خبریالان نشي کولای چې فعالیت وکړي، معلوماتو ته لاسرسی ولري، او دا وضعیت د هغه چا لپاره چې هغوی په ژورنالیزم کې کار کوي ډیر خواشونونکی دی، که له وطن لري دي او که په وطن کې دننه دي پرې خفه دي، او هیله لري چې واکمن به د دې وضعیت د بدلون لپاره لږ تر لږه هغه اقدامات وکړي چې دوی ژمن.
خغل زرمله ما چې تاسو ویل لږ تر لږه په تیرې وونه کې دا ریپورټونه خبرو شو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو په دوام تازه دغه د خبريالانو مرکز ویلي دی چې په ورستیو درې اونۍ کې په کابل کې او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ځینو مامورینو لږ تر لږه و خبريالان او د رسنیو فعالان نیولې دي. خو په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د آزادو رسنیو موجودیت ته ژمن دي او غواړي چې آزادې رسنۍ ووسي. نو د تاسو فکر باندې د طالبانو هغه کم د طالبانو د حکومت هغه کم معنا چې دوی د رسنیو له آزادو رسنیو نه اخلي، دوی په باور آزادې رسنۍ څه دي که خبریالان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړل دغه ستونزو سره مخ دي، دوی خپل د آزادو رسنیو نه دي، دوی هدف بیا څه دی؟
دا ډیره زیاته یوه مهمه پوښتنه ده او زه غواړم چې یو پامدې منځ کې یو دا خلکو ته مخې ته کېږدم چې په ټولو روایتونو کې او که موږ چېرته د نړۍ تاریخ هم وګورو، هیڅکله هغوی چې د حق چغې وهي حق نه بندوي یا حق ویونکي نه بندوي. موږ سره هم دا پوښتنه ده چې واکمن د حق چغې وهي مګر بیا ولې د حق ویونکو د حق د ویلو نه ډاریږي یا د اختیار د ویلو نه ډاریږي؟ دا یو ډیره مهمه پوښتنه ده. خبره دا ده چې د دوی تعریف چې ده زه فکر کوم چې دا جلا دي د آزاد رسنیو فعالیت. دوی فکر کوي ک یو څوک یو رسنۍ رامنځته کی، هغه که ټلویزیون وي که رادیو وي یا په ټولنیزو رسنیو کې یو پلیټ فارم وي او په هغه کې یو ادرس رامنځته کیږي، دوی فکر کوي چې ایوازې دغه اشخاص چې رامنځته کړي او حکومت نه دی رامنځته کړي. البته دا زما نظریه ده، دا به امدا به بسنه کوي چې دوی ورته وایي چې دا آزاد خپلواک او شخصي دي، نور نشراتي باید د دوی لپاره وي. البته چې دوی دغه نشرات ته د وطن د ګټو تعریف ورکوي، مګر داغه تعریف چې دوی ورکوي دا د ټولو خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. مثال دا هم د وطن غټی دی چې کچیرته د کوشتېپی کانال جوړیږي چې دا یو ملي پروژه ده او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي چې هغه په خپلواک آزاد بے پرې ډول په دې باندې تحقیق وکړي. دا هم د وطن په غټه باندې دی چې کچیرته د کابل جلال آباد دویم سړک جوړیږي او یو ژورنالیست اجازه ورکول شي او دوی وو پوښتتي چې په څلیروي ساتونو کې لکتر لګا د لارې چې پټکونه چول شوی او خلکو پیسې ټولیږي، دا پیسې څومره دي، په کوم قوانینو اخیستل کیږي، چیرته ځي، بیرته څنګه مصرفيږي او د دویم سړک کار څنګه روان دي. زما هدف د دې مثالونو نه دا دی چې دا د وطن ګټي دي او د دې ته ملي ګټي ویل کیږي، خو دغه اجازه نشته چې څوک دا کار وکړي، مګر برعکس دا اجازه شته چې یو ژورنالیست باید لاړ شي او وایي د یو څو ماشینونو نه ویډیوګان واخلي او وایي چې دا د دویم سړک کار روان دی ولو که هغه په موقتی ډول ودریدل وی. نو زه ډاډه یم، زه پوهیږم چې د دوی به دا ډول خبرې نه خوښیږي او زموږ هدف کلم دا نه دی چې منفی باپو سو مونته. خبره دا ده چې د آزادو رسنیو فعالیت یا خپلواک نشریات د دې تعریف باید واضح وي. کچیرته د وطن د ګټو پرانا کی وي، د ملي ګټو پرانا کی وي، نو په کار دا ده چې هغه چوکاټ کې آزادی ورکول شي او کچیرته د یو ډلې د یو ګون د یو ایدیالوژي د خلکو د پاره نشرات وینو، زه فکر کوم دا بیا جفا ده چې وویل شي چې آزاد رسنۍ شته دی او په آزاد ډول فعالیت کوي، ولی په پرله پسې ډول خبري اعلان تهدیدي. هم دا وزم کوم خبري کوو او ډیر څه وایو، نو 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 خای چې د دوی د ډلې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول یو څوک وګواخل شي، ایا دا خپل واکیده مون خو چاته کنزلی نه کوو، هدف هم دا دی چې خلکو ته تشریح کړي د بیان ازادي څه ده. نو دا مثالونه ما د دې لپاره ورکړل چې خلکو ته خو وضاحت وشي او خلک په دې باندې پوه شي چې آزاد رسنیو فعالیت څه ډول دی او د ای ایدیالوژي یا د ای وی ډلې د ایدیالوژي د پلوي یا د هغه په خوخه نشرات څه ډول دی.
خغل زرمل، زه غواړم چې یو پوښتنه وکم. رسنۍ یا ژورنالیستان هیڅ وخت کې دی هیڅ هواد اغه چارواکی یا واکمنچی دی هغوی حتی کډیر د یو شفاف نظام واکمن هم یو غواړي چې خیر خیګڼه راشي، بیا هم له رسنیو سره یې وخت نا وخت مشکل راځي، خصوصا هغه ادارې چې د خلکو په وړاندې ډېرې ځوابګوی نه وي، هغوی خو بیا ډېر ستونزه لري له رسنیو سره، ځکه د رسنیو کار لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله هغه شیانو سره دی چې هغه د وطن په ګټه او د خلکو په ګټه، او کېدای شي چارواکي چې کومه ګټه تعریفوي یا د خپل واک دوام تعریفوي او هغه څه چې ژورنالستان ورته د خلکو د ګټو سترګو ګوري توپیر ولري. تاسو په خپله افغانستان کې د یو ژورنالیست په توګه کار کړی، په یو ولایت کې کړی دی، د تاسو فکر هغه وخت هم ننګونې وي، ستونزې وي، مشکلات هم وتر یو هدف پوري، د هغه وخت د مقایسه باندې د یو خبریال او وسنی خبریال چې د طالبانو تر واک لاندې کار کوي او د یو خبریال په توګه دنده ترسره کوي، څه توپیر لري؟ هغه کمې سهولتونه، امتیازات و چې یو وخت افغان خبریالانو او د رسنیو کارمندانو لرل چې وسې نه لري؟
ډېره مننه، زه غواړم ستاسو پوښتنې ته په درې برخو کې لنډ ځواب ووایم. البته کوشش به وکم چې د خپل تجربه او پوهې لامل زه چې ورسره مخ شوم یو څه اوریدونکو ته وړاندې کوم. اولنۍ خبره خو زستا دا خبره تاییدوم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې تل د رسنیو او د رسنوالو ټکر د واکمنو سره وی، او افغانستان کې بم داوی زکه مونږ درې مدرجه هیواد یو. زه دا خبره هم در سره تاییدوم، زما د ډیر مطالعه او زده کړې نو وروسته چې د دنیا په هیر از ګوټ کې د رسنیو بشپړ خپلواکي چې دا یو 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 څه دي چې زه شخصا په دې خبريال په توګه باور نه لرم. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا ده چې هر جغرافیا ځانته ځانګړي ارزښتونه لري، او په کومه جغرافیا کې چې کوم ژورنالیست اوسېږي دا د هغه مسؤلیت ده چې دا باغ جغرافیا د ارزښتونو پر اړه کې خپل مسلک مخې ته ویسي. نو دا بشپړ به ترپی نشو. البته دا په دې معنی نه ده چې ژورنالیست به د واکمنو طرف کوي، ژورنالیست به د جغرافیا طرف کوي او د هغه د ارزښتونو پر وړاندې به مخه تزي. بالکل په خو هم مشکلات وو، په 13 شل کلن جمهوریت پر مهال باندې مشکلات وو، معلوماتو تلاش رسې سخت وو، امنیتي پیښوي، ژورنالیستان تهدید کیدل، بندیان کیدل، وجل کیدل، مګر یو چوکاټ موجودو، د رسنیو قانون موجودو، د بیان د ازادۍ د پاره په اساسي قانون کې وضاحت موجودو، د اطلاعات و فرهنګ وزارت د دې لپاره د نشرات و مونیت موجود او التا فرعي قوانین طرز عملونه موجود او د غي پر اړه کې دا ټول پروسیجر مخ ته تل د بیلګې په توګه کچیرته یو رسنیزه تخطیر امنست کیدله د امنیت کارمندان نه تل لاغه ژورنالیست په خیاو لاسونه نه تړل او امنیت یې نه راوړلو، هغه د نور اړوند د قانوني بنسټونو نه یا ادارو نه مراجعه کوله او په سلسله وار توګه پوری هغه ژورنالیست بل اخر هغه ستیر وطن چې شوی وی دی هغه نتیجه په لاس باندې ورتل، لو که چیرته قانوني تخطی وا باید قانوني چلن ورسره شوی وي. مګر دا خبره اوس بیخي برعکس ده، د ملي امنیت د ادارې او کارمنځي او څو غریوان کې نسی ورته وای تا تخطی کړي، بس دلته د قوانینو خلا ده. که سیدا چې څو کار کوي په خوابم د تیر وطن وي، وسبم د تیر وطن وي، مګر قوانين باید موجود وي. دوی وایي چې موږ د جمهوریت د محل د رسنیو قانون وسم تطبیقو، مګر دا یو شوار دی. هغه د رسنیو قانون ډیر واضح دی او پاغي کې په ډیر وضاحت سره د هر چا حدود معلوم شوی دي چې رسنوال بچ کوي، حکومت بچ کوي، او اړوند ادارې بچ کوي، او د تخته یو عالی کمیسون بچ کوي. دا ټول په دې کې واضح شوی دی او زما هیله دا ده چې کدوې دا خبره کوي هغه ته باید پام وکړي. مونته د جمهوریت پر مهال باندې ډیر کله د اشخاصو د ژورنالیستانو سره ټکر راتللو، هغه مهال په وطن کې زورواکي و او دا زورواکي د جنگ لامل و، نو کله کله به زورواکانو قوانين نقض کول او ژورنالیستان به تهدیدول، مګر کله به چې د ژورنالیستانو تل درنه شو بیا به دغه زورواکي په داسې غارونو نه نوتی و چې کوشش به کولو چې جوړجاړی رامنځته شي، مګر اوس ورته کړنې د یوې واکمنې ډلې له خوا ترسره کیږي. توپیر دا دی، لوی ستر توپیر دا دی، او زمونږ هیله دا ده چې هغه د تیرو زورواکو تجربه د یو نظام په توګه ترسره نشي، اوس ځکه دا نظام دی او نظام باید ټول خلکو ته ځواب ووي او هر چا حقونه پکې باید د یو قانون د مخې تعریف شوی وي.
مننه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی هم را سره وصل شوی دی. عبیدی صاحب ستړي بشي، مونږ یو څه بحث مخې ته بوتلو. له تاسو نه به زه وپوښتم منګه په تیرو څلورو کلونو کې چې طالبانو واکمنی پیل کړې دا او پرسنۍ پر لپسې محدودیتونه را پیل کړي، وخت په وخت لتاسو سره د رسنیو د ملاتړ د نور فعالانو سره باسونه او خبرې کړې دي، دا سه ساده تعریف که تاسو راته وکي یا په ساده ژبه راته وایي چې طالبان وایي موږ د بیان ازادۍ او د رسنیو ازادۍ ته ژمن یو، ظاهرا څو ازادې رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي. د تاسو فکر باندې د رسنیو او د بیان واقعي ازادي او هغه تعریف چې طالبان ترې لري دا څومره توپیر لري؟ طالبان ازادې رسنۍ څه ته وایي، د بیان ازادي څه ته وایي، او واقعي د بیان ازادي او د رسنیو ازادوالی څه شی دی؟ و بخې د تاسو مایکروفون بندې که مایکروفون چالان کوي او باید
وسم شو
وسم شو
او سلامونه تاسو ته زرمر صاحب په بخنه چې زول نو وخت وصل شو.
هله
د طالبانو ز فکر کوم د طالبانو تعریف د بیان د ازادۍ څخه ډېر واضح دی. موږ کله چې بیان ازادي وایو او کله چې رسنیز نظامونه او سیستمونه وایو بیا نو دلته کله کله طالبان هڅه کوي چې په یو ډول د بیان د ازادۍ د کلمې نه استفاده وکړي. په دې معنی چې کله چې موږ دوه نظامونه چې اوس ډېر بس پر دغو دوو نظامونو د استبدادي نظامونه او د رسنیو د آزادو رسنیو چې آزادیګرا استبداد ورته وایي نه پوهېږم څه پښتو به کوم ټکی ورته سم راشي. د دغو دوو نظامونو توپیر دی، په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم ګڼل کېږي او خبریالان رسنۍ نشي کولی چې پر نظام نیوکه وکړي. دا تر ټولو هغه مهمه ځانګړتیا ده. او په ازادګرا نظامونو کې بیا دوه اصل ډېر مهم دي، یو اطلاعاتو ته لاسرسی او بل انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم ورته وایي او واچ ډاګ ژورنالیزم چې ورته وایي چې رسنۍ کولی شي څارنه وکړي د حکومت د کړنو څخه. اوس که تاسو راشئ اوسنی نظام وګورئ نه اطلاعاتو ته لاسرسی پکې شته، اطلاعات ته لاسرسی صفر دی تقریبا، یعنی ولس اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، یوازې هغه معلومات یا هغه مس انفارمیشن یا دس انفارمیشن یا هغه غلط معلومات چې واکمنه اداره غواړي هغه د رسنیو باندې د فشار له وجې خپرېږي. یعنی هغه فشار راوړي رسنیو باندې چې هغه اطلاعات خپاره شي. او دویمه مسله چې کریټیکل ژورنالیزم یا انتقادي ژورنالیزم دی، تاسو د کریټیکل ژورنالیزم یا د انتقادي ژورنالیزم بیل ګیټس نه ګورئ. مثلا د کریټیکل ژورنالیزم تر چاته لاندې دا نور انواع د ژورنالیزم دي، چې مثلا یو ډول د انویسټیګیټیو ژورنالیزم یا څېړنیز ژورنالیزم دی کنه. تاسو بیل ګیټ په تیرو څلورو کلونو کې نه ګورئ. دلیل یې دا دی چې واکمنه اداره ورته ژمنتیا نه لري او نه غواړي چې انتقادي ژورنالیزم وکارول شي. یوازې په ځینو مواردو کې اصل دغه 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 ستوی سفاران چې طالبان کوي دغه ټکې نه کوي. په ځینو مواردو کې رسنۍ خبریالان او ولس حق لري چې انتقاد وکړي، چې هغه د ټولنې دویم لاس موضوعات دي. په دې معنی چې هغه مهمې کرښې نه دي چې حکومت مثلا د حکومت مهمې کرښې وي که نه. مثلا په ټولنیزو مسایلو باندې انتقاد یعنی وکړه د واکمنې ادارې ته جدي مسله نه ده. او په استبدادي نظامونو کې خبریالان او رسنۍ کولی شي په د اهمیت لپاره په هغو مسایلو باندې انتقاد وکړي چې هغه دویم درجه کې دي که نه. مثلا ټولنیز مسایل یا مثلا اقتصادي موضوعات، په دغه موضوعاتو باندې نیوکه امکان لري په استبدادي نظامونو کې. دوی څه دینه ګټه پورته کوي، دوی نه استفاده کوي، وایي چې موږ په رسنۍ آزاد کړي چې انتقاد وکړي. فعال کې چې په دویم ډول معلوماتو باندې هغه معلومات چې ډېر اړین نه دي هغه موضوعاتو باندې انتقاد امکان شته. په اصلي موضوعاتو باندې چې د حکومت مثلا سیاست د حکومت مثلا بودیجه ده، د حکومت بهرنی سیاست ده، مثلا د نجونو مسله ده، د نجونو د زده کړو مسله،
د دوی ترمنځ د اختلافات او مساله ده، مثلا د دوی د مخالفینو مساله ده، د دوی هغه ځنې کلمات چې دوی ته کارول کیږي، مثلا امارت اسلامي وکارول شي، یا مثلا امیر المؤمنین وکارول شي، یا خلیفہ وکارول شي، دغه تشریفاتي موضوعات کنه، دغه موضوعات دوی ته هغه سری فرق دي. او دغه سره پر خونه خبرالان اجازه نه لري چې خبرالان اجازه نه لري چې دغه موضوعات په خپل راپور جوړ کړي یا خبر جوړ کړي. نو توپیر اصل دغه ذکر دی چې ما په باور اوسنی نظام یو استبدادي نظام دی، ځکه چې د استبدادي نظامونو ټولې ځانګړتیاوې په دغه نظام کې لیدل کیږي. او دوی چې د بیان ازادۍ مسله را یاد پورته کوي چې بیان ازادۍ شته، زه فکر کوم دا قطعا هڅه کوي چې د ولس پر سترګو خاورې وپاشي. نو
متاسفانه عبیدی صاحب، دوی دیننه چې کوم خبریالان دي، افغان خبریالان په افغانستان کې دیننه چې کار کوي، او خصوصا هغه چې عملاً کار کوي، هغه کدی ادارو په توګه ته پوښتي، او هغه کدی آزادو یا مثلا دی افرادو دی ژورنالیستانو په توګه تنه پوښتي چې فعال خبریالان دي، څنګه شي ویلې، څنګه وایي په دغه پالیسیو باندې ډیر کله ځکه چې بیریږي بیرته له ستونزونه. خو تاسو حتماً معلومات لري دغه رسنیو سره په افغانستان کې دننه هم د خپل سازمان له لارې هم په شخصي لحاظ په تماس کې، کوم واضح محدودیتونه دي چې دوی دغه محتویات چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د طالبانو خوښ نه دي، او سری کرخی دی ورته کوم د سی واضح محدودیتونه په خبرونو باندې، د خبرونو په چلوونکو باندې لګولې دي، او کنا دای واضح دي خبري اعلان خپل سانسوري ده، یا هغه عمومي بیره ده چې د دې سبب شوه د خبري اعلان هغه مسایل سره چې فکر کوي په طالبانو خنه لګي کار نه لري.
سری کر خو ډیر معلوم دی، هغه لومړی کې طالبانو یو مکتوب ټولو رسنیو ته استولای، چې بیا وروسته ویل چې دا مکتوب موږ نه ده استولای، او ځینې موارد یو رقم هڅه کوله چې دغه مسله ترمیم کړي، خو په هغه مکتوب کې واضح ویل شوي وو. دغه سری کر خو ډیر معلوم دی، او په شفاهي ډول طالبانو یو پالیسي دا ده چې ډیر موضوعات په شفاهي ډول وایي، او په ټولو ولایتونو کې دوی ټیمونه لري، واتساپ ګروپونه لري، او معمولا د استخباراتو د ادارې مسؤل یا د امر بالمعروف د ادارې مسؤل یا د اطلاعاتو د کلتور مشر د دغه ګروپ مدیریت کوي. دوی خبرالان جلسو ته دعوت کوي، اول ته په شفاهي ډول دوی ته وایي څه وکړي څه ونه کړي، او اکثره موارد له بعد امر غت په شفاهي ډول ویل کیږي. او سری کر ته ډیر معلوم دي، مثلا د بودیجې پاکله هیڅ رسنۍ څه نشي ویلی او خبر هم پراولی نشي. مثلا د دوی ترمنځ کوم اختلافات شي، د دوی پاکله خبر د خبرونو خبرول ناشونه دی، مثلا د دوی د خارجي سیاست پاکله، د پولیس سیاست پاکله، یا مثلا د دوی مخالفین چی دي بهر کې فعالیت کوي، یا دیاسپورا پاکله، دغه موضوعات پاکله د خبرونو خپرېدل ناممکنه دی. او دا سری کرخې دي، ټولو ته واضح ده چې دا طالبانو سره خوا سری کرخې دي، او رسنۍ نشي کولی دغه موضوعات ته توجه کی خبر شده جو کی یا محتوا تولید کی. په مجموع کې ټول محتوا هغه دوی څو میکانیزم لري د محتوا د کنټرول لپاره، یو د مونیټور لپاره یو قوي ټیم جوړ کړی چې هغه د امنیت او د استخباراتو لخوا ټولې رسنۍ خپرونې مونیټور کوي، او کله چې یو خبریال و یو پراون انتقادی وی او خبریال انتقاد وکي، مستقیم خبریال ته زنګ وی چې دغه فلانه برنامه کې په تاسو دغه ټکی وکړول یا دغه کلمات وکړول، دا کلمات مسند دي، دا غت پراون استاپ کوي او تاسو مستخبارات تراشه، مستقیم ورته زنګ وی. دا یو ډول کنسول نه، دویم ډول کنسول دغه واتس اپ ګروپ میچ تاسو یادونه وکړه، په ټول ولایت کې دوی ټیمونه لري، او خبریالان هر میاشتې غواړي، او ان تر دې کله کله هر لاس ورځو کې غواړي، هره اونۍ غواړي، او ورته وایي چې څه پور کوي او څه مخ پراوي، او د دې ګروپ له لارې د دوی هغه د دوی په باور چې لاسته راوړنې دي طالبانو، هغه ټول نشلیږي چې هغه ډېر تشریفاتي خبرونه دي، مثلا والی د فلانه کس سره ولې د لغه موضوعات پاکله خبرې وکړي، په خوا چې ملي تلویزیون خبرونه خپرول کنه، هغه تشریفاتي موضوعات رسنۍ مجبوره کوي چې هغه خبرې پیاو د دې پرسان طالبان ځان ته دریم ډول کنسول د دوی هغه خپل نراتیو دی دوی ځان ته نراتیوونه لري او دا ټول نراتیوز د رسنوي لارې دوی اڅه کې چې رقم د دې لارې نه عامه افکار کنسول چې ځکه چې دوی ډیر مشخص نراتیوز لري مثلا د پخوانی حکومت د جمهوریت حکومت هغه منفي پوینټونه دوی اخلي